همکارم سلطان محمد سرور با شما خواهد بود. وقت خوشی داشته باشین.
تشکر از شما همکار عزیز آرزو قیاسی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. ده سهار لس بجه شوه ده ازادی راژیو ده دغه ساعت په خبرونه که زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. د خبرونه د مطالبو په سر کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جنگ د یوې نوې ستراتیژي خبر ورکوي او یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د ویش د څرنګوالي څخه شکایت لري. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دغه ساعت مهمو خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
افغانستان او اروپایی ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي صلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهوري ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني پالیسي مشرې موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې، خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلې ده چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیری د یو ترافیکي حادثې له امله بندي شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسا خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د وروسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکي پیښې له امله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې عیسا خان د تعصف وړ یوې ترافیکي حادثې له امله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په هکله تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره وو او هغه مهال یې څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوځ ویلي په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوځ یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوځ یو لوړتبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوځ د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژوبل شوي. د پاکستان د ریلوې وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې چاودنې په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وایي ایران او لویدیز اټومي توافق ته نږدې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلي ریابکوف پرون په ویانا کې د احتساس خبري اژانس ته ویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې د مشر یوکیا امان وروستی سفر خبرې نورې هم څرګندې کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وشل شوی کس په عراق او سوریه کې ځانوژن کې استعمالول. یو امریکایي چارواکی ویل طارق بن تهار العوني الحارزي چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت حارزي د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځانوژونکو برید کوونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د حارزي په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزې ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خار څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په چټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاق وړونکو څخه نیولي دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوی. او یو نوی رپورټ خبرداري ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټاکنو زیارونو په دغه هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخنی ولیده. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپایي اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورټ چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوفا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې له اروپایي اتحادیې څخه لږ تر لږه 14.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي.
وخت ورځ لاس بجې او 2 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. د خبرونې په دوام کې به د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکا د پاوز لوی درستیز د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جنگ د وی نوې ستراتیژي خبر ورکوي او وایي چې دغه افراطي ډله به بالاخره د خپلو تناقضاتو د بار لاندې پریوزي. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د ویش د څرنګوالي څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته پرکړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنګلادش هېواد ته لاړو.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکایي مفتشینو هغه ریپورت نه تاییدوي چې وایي په ځینو روغتیایي پروګرامونو کې څه باندې 200 میلیونه ډالر ورک شوي دي. افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د خوندوز په یو روغتون برید کړی دی. نور ریپورټونه هم لرو. په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په هکله لیکل شوي مطالب هم درته خپرو او د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې د ځوان فکر 19 پروګرام مه هیروئ. راسره پاتې شئ. د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جنگ د نوې ستراتیژي خبر ورکوي. جنرال مارتین ډیمسی دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی، خو افغان امنیتي ځواکونو خپل توانایي او وړتیا ثابته کړې ده. په دې هکله مفصل رپورټ به لیوي وقفې وروسته واوري. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی موویل چې دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگټن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارتین ډیمسی وویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي 4 کاله مخکې خپره شوه، په نړۍ کې بې نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزوري شوې دي. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنګ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او ولتیای ډار سرګند کړ.
I think all of us in the uniform and all of the secretaries with whom I've worked have always
زه فکر کوم چې د مونږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزی حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپله توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
The ANSF have proven themselves capable of doing that, but they still need help.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپلو خپلوانو او مالداره کسانو ته د دوی برخه رسیدلې ده. دا چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلین دغو شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف زدران په ریپورت کې به واوري.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیلمن دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوګوني چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و مونږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښې وې د پاکستان برس زیرې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته، مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی یې، په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل، راته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د کنه
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي، خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هندوستان برسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لیسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه نمرات مجمع آزموینه کیم کامیاب شوی وم، ټول شرایط مو ته پوره کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې زموږ پیسې هم لاړې، منډې ترډم هم وکړې. هماغه کسانو واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډېر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس، ماسټر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمېر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ بشي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توضیح لپاره جوړ شوی کمیسیون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسیون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کېږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول، د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی ده چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تحسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا برسونه ضایع کیږي. ورنه دا چې دا زموږ ځوان له کوم طریقه له کوم سفارت نه هغه یواته په اصطلاح معرفي سوی دی، دا زموږ مسؤلیت نه ده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظورۍ وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چوی مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشر سره هیله لرل چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون حکومت سي خایش لرو چې مون د وبو باندې بس لې
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
وخت د ورځې 10:00 او 3:00 دی. درنو اوریدونکو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري د خبرونې په دې برخه کې راځي چې وګورو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د پیښو او تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. اجمل اند دغو ځینو ورځپاڼو ته کتنه لري.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښتې ولیکنه خپره کړې او لیکي د سې شنبې په شپه افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو خپلو کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته یې مرګ ژوبل اړولې چې د ورځپاڼې په وینا دې پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د څو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. وال سټریټ ژورنال وایي دا جګړه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورځپاڼه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته له رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولی او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی او له دې سره دا هیلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي زیاتې شوې دي. ورځپاڼه د دواړو هیوادونو د چارواکو لخلې وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښته وروسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبي وزیرستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه پاکستاني لوري نوي سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلې وایي چې د پاکستاني لوري دا نوي تاسیسات د دواړو خواوو ترمنځ د شوي تړون څخه په سرغړاوي کې جوړېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ورځپاڼې ته ویلي د هغه تړون پر بنسټ چې موږ یې له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورنډ د کرښې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خپرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنګټن کې پای ته ورسید. د خپرونې په باور دا خبره اوس روښانه شوې چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکارۍ د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهمې دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دا مسله د مرکزی اسیا په ځانګړې توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډیر اغیز لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي ښایي د ملګرو ملتونو سازمانه ولسمشر اشرف غني له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخه کړي. د لیکنې په دوام ویل شوي له دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پوځ د هلمند په تنګو لارو خطرناکو کلو کې راپیدا شي څو بلاخره داسې بریاوې ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنګټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه یې کړي. خو خبرونه زیاتوي له شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري. خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثباته لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیستی. د بلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خبرونه وایي په 2013 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایلوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې اړه چې سیګار ادارې په ځینو روغتیایي پروګرامونو کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو د ورکېدو خبره کړې نه تاییدوي او نه یې ردوي. د دغه وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د دقیق شمیر د معلومولو لپاره سروې پیل شوې ده. په عین حال کې د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید د سیګار یا د امریکا د مرستو د ځانګړې څارونکې ادارې وروستۍ رپورټ وڅېړي او سرغړونکي د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه مفصل رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړې څارونکې ادارې سیګار وروستی رپورټ چې په دغه وزارت کې د فساد خبره سپړلې نه ردوي خو وایي چې په اړه څېړنې کوي. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار د پنجشنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت مشرتبه پلاوی د کار په پیل کې د فساد په اړه خبر شول نو ځکه یې په دې اړه په ټول هیواد کې د پلټنې سروې پیل کړه. نوموړي وویل چې دا پلټنه له درې میاشتو راهیسې پیل شوې او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي. موږ دا نه ردوو چې پیسې دې غلا شوې وي. ځینې راپورونه موجود وو او له همدې امله د وزارت مشرتبه پلاوی د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو موسسو په هماهنګۍ سره په ټول افغانستان کې یوه لویه سروې پیل کړه چې پیدا کړي څو په کومو سپینو سیمو کلینیکونه موجود دي. دا د هغوی موندنې دي خو موږ به خپل معلومات ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړې څارونکې ادارې سیګار په خپل تازه رپورټ کې همدارس په عامې روغتیا وزارت کې د مرستو د لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د ادارې ویلي چې د امریکا متحده ایالتونو د مرستو پراختیایي ادارې د روغتیایي مشارکت په پروګرامونو کې څه باندې 200 میلیونه ډالره ورکړي چې د ضایع کېدو خطر یې موجود دی. سیګار ویلي چې په لومړني تحلیل کې ورته معلومه شوې ده چې له 644 روغتیایي مرکزونو څخه نوي کلینیکونه هیڅ نه دي موجود. دیارلس همغږي مرکزونه تکراري راغلي. د همغږي دیارلس نور مرکزونه نه دي پیژندل شوي. دیرش نور مرکزونه مطابقت نه لري او د دولسو نورو مرکزونو په اړه هم سم معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړې څارونکې ادارې سیګار ویلي تر هغو چې د عامې روغتیا وزارت امریکا پراختیایي ادارې ته سم رپورټ ورنکړي د دې ادارې له مرستو به لرې پاتې وي. په عین حال کې د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي وایي چې افغان حکومت باید د سیګار رپورټ په سمه توګه وڅېړي او سرغړونکي د قانون منګولو ته وسپاري. دغه کمیشن یو غړي محمد سرور عثماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یو د سیګار مسله ده، بل افغان دولت کومه دنده چې لري لمخې باید سندونه وګوري. دا مسله دی وسیړي چې آیا دا سندونه د هایفومایل څرګندونه کوي کنه. بیا د محکمې خپلې پریکړې کوي چې په نتیجه کې معلومیږي چې چا قرارداد کړی، څومره قراردادونه موجود دي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان او عام خلک وایي په اداري فساد کې د یو شمېر افغان چارواکو لاس لرل له فساد سره مبارزه نوره هم ستونزمنه کړې ده. دوی وایي که چېرته په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نه شي، مرسته کوونکي هیوادونه به خپلې مرستې بندې کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوږو اوریدونکو، د مونږه غل ازادي راډیو اوري. د کابل ښار په لسګونو اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ اعتراض وکړ او وی ویل چې د خواجه رواش په سیمه کې مستحقو ته اپارتمانونه پر وخت نه دي ویشل شوي. دوی ویل سره دوی ویل سرل دی چه سلور کالا دی مخه دی اپارتمانونو ټولی پیسې حکومت ورکړي خو اپارتمانونه ندی ورکړل شوی. په خواجه رواش کې د هستوګنې د بلاکونو مسؤول وایي تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به مستحقو ته د اپارتمانونو د ورکولو لړۍ پیل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
اعتراض کوونکي وایي دوه کاله د مخه حکومت ژمنه کړې وه چې د خواجه رواش په ښارګوټي کې به ورته د هستوګنې لپاره اپارتمانونه ورکوي، خو تر اوسه یې دا ژمنه عملي نه کړه. د دوی شمیر چې لسګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ د اعتراض په توګه راټول شوي وو او شکایت یې کاوه چې د نوي حکومت له جوړېدو سره د دې اپارتمانونو چارې په ټپه ولاړې او د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه کېږي. د اعتراض کوونکو له ډلې عین الدین وویل:
شما جمعی از مردم معترضین را که امروز اینجا میبینی، اینا آپارتمان دارند اینجا.
تاسی چی دا معترضین رو دل بینی، دوی دل تا آپارتمان رو نلری. سلور کالا کیگی چی پا منظم توگه ی قسطون دولت ترسولی دی، خولا با دا مرخ چی آپارتمان رو نورتن دی ورکل شوی او چاری پتا پا داری دلی دی.
بل اعتراض کون کی نجیب دا دستون زده سه بیان کرد.
وی خپل جایدادونه خرج کړل، دارایم خرج کړل، حتی زیبرد کورم خرج کړل، پیسې هم تحویل کړل. شهرسازی ته سموږ ته یو نیم کال یا دوه کال بعد ما کورونه راکړي، سلور کاله تیر شو تر اوسه موږ کورونه راکړل.
دوی د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومته وغوښتل چې دوی ته د ژر تر ژره اپارتمانونه ورکړي او د نورو د ودانولو چارې دې هم پیل شي. د اعتراض دا غږ په داسې حال کې راپورته کیږي چې جمهور رئیس پر اداري فساد د ښاري پراختیا وزارت د شپږو تورنو رئیسانو دندې ځنډولې دي. جمهوري ریاست شاوخوا یوه میاشت مخکې لوی څارنوالۍ ته حکم کړی چې دغه کسان دې ممنوع الخروج او قضیه دې وڅېړي. په خواجه رواش کې اعتراض کوونکو دا هم ویل چې په وزارت کې اداري فساد وزارت پورې اړه لري، خو دوی حکومت ته پیسې ورکړي او په هیڅ صورت د اپارتمانونو په ورکولو کې ځنډ او خنډ نشي منلی. په عین وخت کې د خواجه رواش د ښارګوټي د چارو مسؤول نوین احمد وویل چې په یاده پروژه کې د کارونو د ځنډېدو لامل په اداري پروسه کې د یو لړ بدلونونو راوستل دي.
دغه نوی دولت غواړي دغه سهولتونه خلکو ته ایجاد کړي. دا ټول پروژې په یو دفتر کې راغونډ کړی دی چې ټول خلک په یو ځای راشي، هر پروژې نه چې کور اخلي چې هغې تاویلي وي چې دغه بل جوړول وي دا سهولتونه ایجاد شي. دې وجې نه تقریبا زمونږ دا راغونډول د ټولو پروژو یو ځای ته تقریبا زمونږ لږ وخت ونیول. مونږ یو فیز انشاءالله تعهد دی زمونږ چې لسم د اسد پورې انشاءالله دغه ځای مونږ تکمیلوو.
نوین احمد وویل چې د پروژې چارې په سلو کې 95 بشپړې شوې او د اپارتمانونو د ویش لړۍ به په راتلونکو میاشتو کې په مسلسل توګه دوام ومومي. که څه هم د دې ښارګوټي د چارو مسؤلین وایي چې د اپارتمانونو د ویش لړۍ په راتلونکو میاشت کې پیلېږي، خو اعتراض کوونکي وایي چې دا ډول ژمنې ورسره سو ځلې شوې خو عمل پرې نه دی شوی. دا چې په راتلونکو میاشت کې به د دې اپارتمانونو د ویش لړۍ پیل شي او کنه دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، د خان محمد سیند په ریپورت کې مو د خواجه رواش په سیمه کې د اپارتمانونو د مستحقو کسانو شکایتونه واورېدل. رابشو بلې موضوع ته. افغاني ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د قندوز په یو روغتون برید کړی دی. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکترانو په دغه روغتون کې بستر و. نور تفصیل به له یوې وقفې وروسته واورئ. د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویترز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبې د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي که نه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. په روغتونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغسې ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روغتونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیرې مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنګونه زیات شوي دي او یوه ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کېږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید یې ځانته سپکاوی ګڼلی دی. د دغې فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکترانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل سول او تلاشي یې پیل کړه. د بې پولو ډاکترانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې یې 15 کارکوونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې یې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بې پولې ډاکتران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
وخت د ورځې پوره لس بجې او دیرش دقیقې دي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې نیم ساعت کې به د ځوان فکر پروګرام واوري او د غراز د یمن د اوزا په حکله یو ریپورت لرو، خو لومړی پام وکړی د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
افغانستان او اروپای اتحادیه د همکاري تړون لاسلیک کړ. د افغانستان له خوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زاخلوال او د اروپای اتحادیه له خوا د بهرنۍ اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی د تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منل د چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوال مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیا وایي ایران او لویدیځ اټومي توافق ته سره نږدې شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نوم مشهور وژل شوی دی. او یو نوی رپورت کې خبرداري ورکړل شوې چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخنیوي ولیده.
ل رضوان مراد نه مننه چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، د خبرونې په بات برخه کې به د ځوان فکر پروګرام واوري، خو مخکې لغې د یونان د وبخی د یمن د اوزاد تحولات په اړه ریپورت لرو. د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو د شیعه حوثی وسلوالو په ډزو کې یو دیرش ملکی کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې یمن د بشري مرستو شدیده اړتیا لري او په دریمه درجه عاجل وضعیت کې دی چې تر ټولو خراب حالت څرګندوي. فرشته جلالزئی نور تفصیل اوروي.
حوثی وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکنی ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي، پرون د یمن په دوهم لوی شهر عدن کې د المنصوره پر سیمه چې د هغوی د مخالفانو په لاس کې د راکټي حمله وکړه چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې ووژل او زخمیان شوي دي. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو ائتلافي ځواکونو پرون شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې دي. له بله پلوه ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران روان دی او دا تر ټولو ناوړه وضعیت څرګندوي. ملګری ملتونه وایي چې څه باندې 21 میلیونه وګړي د مرستو لپاره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې د یمن 12.5 میلیونه وګړو ته به د عاجلو کومکونو د رسولو هڅې کوي. د دې ادارې مسؤل ویلي چې د یمن خلکو ته د دغو مرستو د رسولو لپاره د یو شمېر هیوادو له استازو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتو یو ویاند فرحان حق ویلي په یمن کې د امنیت د خرابوالي له امله لږ تر لږه 160 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او د دې هیواد روغتیایي سیستم د نرس کوریدو په حال کې دی. په عین حال کې د یمن په تعیید ښار کې د هغو زندانیانو لټه روانه ده چې څو ورځې مخکې په دې ښار کې د حوثي ملیشو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له زندانه وتښتېدل. په دې کسانو کې د القاعده شبکې یو شمېر مهم غړي هم شامل دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په عدن او تعیس کې د عبدالرب منصور هادي د پلویانو او د شیعه حوثي وسلوالو ترمنځ شدیدې نښتې روانې دي. عدن سعودي عربستان ته تر تښتېدو مخکې د یمن د ولسمشر عبدالربهو منصور هادي ورستۍ مرکز و. د یمن د حکومتي ځواکونو یو ویاند علي الاحمدي ویلي چې حوثي وسلوالو په عدن کې د منصور پر سیمه باندې لږ تر لږه 15 راکټ په داسې وخت کې چې خلکو د روژې ماتولو ته تیاری نیوله او مارکیټونه له ګڼې ګوڼې ډک وویشتي دي. علي الاحمدي ویلي په دغو راکټي حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شول.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون د ډېر پرمختګ خبري کیږي. دا چې د پانتون په کومو برخو کې پرمختګ کړي او کومې ستونزې لري د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مورته ځانګړې کړي او د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده د پکتیا پانتون پرمختګونه او ستونزې. د بحث ګډونوال مودي د پکتیا پانتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب، د پکتیا پانتون استاد نوراغا نوري، د پکتیا پانتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستيال شکر الله افغان. او زه داود تپانیم تاسو ټول ته خرغلاست وایم. په سر کې هم استاد خالد حبیب نه پوښتو په پکتیا پانتون کې د پرمختګونو په اړه راته وغږیږئ چې څومره پرمختګ کړی او په څومره وخت.
مننه. پکتیا پانتون اول نه جوړ شوی و، د تعلیم او تربیې پوهنځی په درلودو باندې جوړ شوی و. یوازې د تعلیم او تربیې پوهنځی یې لاره، ورپسې بیا د زراعت پوهنځی، او په تیرو کلونو کې له دوه کالو وړاندې خو تقریبا ډیر زیات پرمختګ وکړ او پونځي پیدا کړل. دغه پونځي هر یو پونځي په بیلابیل ستونزو باندې منځ راغلی. دا بیلابیل ستونزې ورسره استادانو ادارې ګاللې دي. مشکلات به ول کله کله به داسې ول چې شاګردانو لپاره به فرش هم د کیناستو لپاره نه و چې محصلین پرې ناست وی. استادانو خو یې د خپلو کاغذونو لپاره حتی میزونه هم نه لرل چې کاغذونه خوندي هلته میزونو کې وساتي، مکتوبونه او الماری او دا مسایل. خو بیا هم زه فکر کوم دغه یو بېساری پرمختګ ده د نورو پوهنتونونو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې لرو. موږ کابل پوهنتون 70 کلن پوهنتون او ننګرهار پوهنتون 50 کلن پوهنتون لرو. په هغوی په 50 کلونو کې که د هغو پرمختګونه وګورو او د دې پوهنتون له پرمختګ سره یې مقایسه کو، زه فکر کوم زموږ پوهنتون ډېر پرمختګ کړی ده. کال په کال یې بیلابیل پوهنځي پیدا شوي دي او بیلابیل پوهنځي پکې تاسیس شوي دي. ډیپارټمنټونه په پوهنځیو بدل شوي دي او بیا بیلابیل ډیپارټمنټونه پکې تاسیس شوي دي. اوس هم اراده شته چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي تاسیس شي، ځینې پوهنځي نوي تاسیس شي او ځینې ډیپارټمنټونه په پوهنځیو بدل شي.
مننه نوري صاحب، تاسې هم راته ووایي د خالد حبیب دا خبرې تر کومه بریده پورې تاسو تاییدولی؟
لکه څنګه چې استاد وویلې، واقعا د پکتیا پوهنتون په ډېر کم وخت کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي چې یادونه یې استاد درته وکړله. او په تیره بیا د موږ د تعلیم و تربیه په پوهنځي کې 12 ډیپارټمنټونه لرو او د زراعت په پوهنځي کې هم زیات ډیپارټمنټونه لرو. په تیر کال کې موږ د ادبیاتو پوهنځی چې نوی تاسیس شوی و او 4 ډیپارټمنټونه د ادبیاتو پوهنځی لري. نو دغه پرمختګونه د پکتیا پوهنتون دپاره هغه څه دي. زه فکر کوم چې په د افغانستان په سطحه باندې په نورو پوهنتونونو کې به دې ته ورته ډېر کم پرمختګونه سوي پوهنتونونو په برخه کې، او یا به د پکتیا پوهنتون په راس کې قرار لري چې دومره پرمختګ یې کم وخت کې کړی ده.
مننه استاد، تاسو د پرمختګونو په اړه راته وایي، ستاسو نظر څه ده؟ داود محظوظ.
د دواړو استادانو د خبرو په تایید، واقعا د پکتیا پوهنتون ډېر پرمختګ کړی ده په مختلفو برخو کې. د ګاونډیو ولایتو په کچه به فکر کوم پکتیا پوهنتون اولین پوهنتون وي چې تر ټولو پوهنتون نه زیات پرمختګ کړی ده.
مننه شکر افغان، تاسو خو د یو مدني فعال په اسرته وایي. تاسو دلته د ملي غورزنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال یاستئ، تاسو ته معلومات کیږي د خلکو همکاري په دې پرمختګ کې څومره زیاته ده؟
لکه څنګه چې محترم استادانو یادونه وکړه، د پکتیا پوهنتون ډېر زیات پرمختګ په تیرو کلونو کې کړی ده. بدون د تیرو دوو کلونو څخه چې اداره یو څه ضعیفه وه، هغه نه پخوا ډېر زیات پرمختګونه کړي دي چې موږ ښه مثال ویلی شو. لکه استاد نوراغا چې یادونه وکړه، موږ په تعلیم تربیه پوهنځي کې تقریبا 12 ډیپارټمنټ لرو چې نږدې د پوهنتون ته تبدیل شي، یعنې د تعلیم تربیه په نوم باندې پوهنتون موږ جوړ کړو پکتیا کې. نو د سیمې د خلکو دا چې خلک په پکتیا کې ډېر منفي نظر ورکړي چې موږ پکتیا ته هیڅ کار نه ده شوی، خو بیا هم هغه پوهنتون ته یو فکر توجه ورته اړوي. یعنې دوی پکتیاوال ټول هغه لاسته راوړنه یا زیات کار چې دوی ته شوی ځان د پاره د پکتیا پوهنتون بولي. نو خلکو هم په دې برخه کې زیات همکاري کړې ده، خاصتا بعضې تجارانو چې پکتیا پوهنتون سره مالي مرسته کوي، د چوکیو میزونو او فرنیچر په برخه کې کومک کړی ده او کوي، او د پکتیاوالو ټول ذهنیت دې ته آماده شوی او برابر شوی چې
تعلیم خواته خلک اسیدل
بالکل وانده است، خاصتا چې د ذهنیت تبدیل شوی دی، بدل شوی دی، د تعلیم او تحصیل په لوري د پکتیا پوهنتون ډېر زیات تاثیر په دې برخه کې لري. همدا پکتیا پوهنتون ده او اداره ده او محترم استادان دي او همدارنګه محصلین دي چې د پکتیا د خلکو فکر ډېر زیات تغیر کړی ده او ټول دي آماده دي، حتی چې بیخي حد اقل ډېر کم مصارف یا لاسته راوړنې یا عملي امکانات هم دوی لري، غواړي چې پکتیا پوهنتون سره مرسته وکړي. په دې برخه کې دوی فکر او ذهنیت ډېر جوړ شوی.
خالد استاد، د همدې پرمختګونو په اړه د پکتیاوالو همکاري له تاسو سره څومره وه؟ د پکتیاوالو د همکاري په اړه دې ونه ویل.
مننه. زه فکر کوم تاسو ته دا مسله معلومه ده چې پکتیا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت د انکشافي بودیجې نه ډیر کم کار ورته شوی ده. هغه تعمیرات چې تاسو اوس په پکتیا پوهنتون کې وینئ، هغه ودانۍ چې دلته شته، دا ټولې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې وزارت چې پکتیا ته هغه کوم د مخدره توکو د نکر پر وړاندې هغه کوم امتیاز ورکوي، دا ټولې پیسې تقریبا هماغه پیسې دي چې د پکتیا د قانونو د پکتیا ولسونو د پوهنتون لپاره وقف کړي دي او پوهنتون ته دا پیسې ورکړي دي څو پوهنتون ورباندې خپل تعمیرات ورغی. د پوهنتون سره د لوړو زده کړو وزارت کومه مرسته چې باید کړې وي یا کومه همکاري چې ضرور ده چې باید وي کې ډیره ضعیفه وه او لا هم ضعیفه ده، خدای دې وکړي چې له دې وروسته به ښه شي. د پکتیاوالو مرستې له دې جایه معلومیږي چې د پوهنتون سره څومره زیاتې دي. یو
څو بلاکه لري، مثلا پکتیا پوهنتون کې څو بلاکه دي او څو په انکشافي بودیجه جوړ شوي، څو د پکتیاوالو په مرسته؟
موږ د پکتیا پوهنتون لپاره شاوخوا د لیلی درې څلور بلاکه چې یو دوی جوړ شوي او دوه باندې کار روان ده، او د اداري بلاک لرو، او همدا ډول د اقتصاد او حقوق او د زراعت او د ادبیاتو او د تعلیم تربیه او د انجینرۍ لپاره بلاکونه لرو چې دا ټول د لوړ زده کړو وزارت په انکشافي بودیجه نه دي جوړ شوي. دا ټول په هغو پیسو باندې جوړ شوي چې د قانون لپاره راغلي دي او بیرته همدې د قانونو بزګرانو ولسونو په ګډه پوهنتون ته وقف کړي دي او د پوهنتون تعمیرات ورباندې رغول شوي دي. که موږ وګورو د پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت انکشافي بودیجه چې دلته مصرف شوی، هغه د نورې بودیجې خلکو د بودیجې سره مقایسه کړو، د لوړ زده کړو وزارت بودیجه په نشت حسابېږي چې دلته مصرف شوی ده. یو دویم، موږ چې کله ولسونو ته لاس غځولی ده، ولسونو د پوهنتون سره د مرستې په برخه کې نه نه دي ویلي که یوه افغانۍ مرسته شوې ده کړې ده او که له دې زیاتې مرسته شوې دي. دلته ملي تجارانو هم همیشه علاقه لري او علاقه یې ښوولې ده او مرسته یې کړې ده، ولسونو مرسته کړې ده، او دغه ټولې مرستې د دې باعث شوې دي چې تر اوسه پورې پوهنتون یو څه روان ده. زه فکر کوم نور پوهنتونونو د پکتو باندې له دې پوهنتون سره د ولسونو مرسته، د ولسونو همغږي او د ولسونو ډاډ ډېر ده نسبت نور پوهنتونونو ته.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اورېدونکو، د باس په دویمه برخه کې د نن ورځ د باس موضوع د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې. د باس ګډونوال د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب، د پکتیا پوهنتون استاد نوراغا نوري، د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داود محظوظ، او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان. زه د اوتپانیم، تاسو بیا هم خره غلاست وایم، بیا هم استاد خالد ترګرزو، تاسو دا مراته وایي چې پکتیا پوهنتون دومره پرمختګ کړی، په وړاندې به خنډونه هم پراته وي، خنډونه څه دي؟
له بده مرغه موږ په پکتیا پوهنتون د پرمختګونو په وړاندې خنډونه لرل لروي هم، مثلا د پکتیا پونتون دادانو د ماسلینو د زدکړو د کیفیت لپاره په اندازم رسته نه شوی په اندازم کارینه شوی چې نور پونتون سره شوی د خپل یو خند په عین حال کې بل مسله د استادانو د زدکړو د لال وړتیا لپاره غبورسونه چې نور ولایتونو ته یا نور پونتون ته ورکول کیږي د پونتون ته نه دی ورکړل شوی چې دا بل خند د پونتون د عملی کار د ساحې لپاره دومره څنل لري لکه نور پونتون نه چې لري د خپل یو خند مثلا ټپ پونزیم باید یو مجهز روختون لرلی ژورنالیزم او ادبیات پونزیم باید رادیو ټلویزیون او مطبعه لرلی نور پونزیم باید په خپل برخو کې تعمیرات لرلی لبد مرغه داز موږ پونتون لا نه لري او کلریم یو کادری روختون لرو هغه خپل ودانی نه لري ودانی راته په قرض راکړل شوی ده او ودانی کې مواد ډیر کم دي او لوړ زکړو وزارت ورته پوره پاملرنه نه کړي بل مسله چې د پونتون په وړاندې لوی خنډ شمیرل کیږي هغه دا ده چې موږ پونتون لپاره کومه ځمکه چې په نظر کې نیول شوې وه هیله وه چې دغه ځمکه به نوره پراخه شي هغه ځمکه هغه څومره چې موږ ورنه احاطه تاو کړې ده د نورې ځمکې لپاره موږ اوس درک نه لرو پونتون هم د ځمکې له کمښت سره ورځ تر بلې مخ کیږي دلته لا د ډیرو نورو پونځیو د تعمیرونو د ودانولو لپاره اړتیا ده او موږ ورته ډیره ځمکه نه لرو نو د دې ټولو لپاره په کار ده چې په پکتیا پونتون کې له دې ایسته د ډیرو منزلونو تعمیرات ورغول سي څو په یو تعمیر کې څو منزله تعمیر کې زموږ د څو پونځو ستونزې اواري شي او د ځمکې له کمښت سره مخ نه شو
مننه نور هغه استاد یو استاد په ستاسو ستونزې په پونتون کې ساده تعمیراتي برخو کې یا په انکشافي برخه کې استاد خالد خبرې وکړي
زموږ د استادانو ستونزې هم شته چې لیلیه نه لري او داسې ځای نه لري چې دوی هلته استوګنه پکې وکړي لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته د پکتیا د پونتون استادان په مختلفو ځایونو کې اوسیږي د بازار په ساحه کې یا د بلند منزلو په ساحه کې د پونتون سره نږدې که چیرته دا استادان منسجم سي او یو تعمیر ورته ورکړل سي که چیرته زما د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین اوري نو دا ډیره مهمه غوښتنه ده زما په نظر باندې چې استادان باید یو ځای اوسیږي تر څو د یو بل د مشکلاتو نه خبر سي او روحن جسمن آرام وي او د خپلو نظرونو شریکولو لپاره به د استادانو نظرونه به یو بل سره شریک سي او بل به د محصلینو ستونزه چې محصلین لیلیه نه لري او په بازار یا په پونتون سره پخوا کې بلین منزلو په ساحه کې اوسیږي نو که چېرته دوی ته د لیلیه ودانۍ جوړه سي دا په دې معنا چې محصلین به سره یو ځای وي او د زده کړو دپاره به یو مشخص ځای ولري او داسې به نه وي چې د په هر تعمیر کې په هر بلین منزل کې دوی اوسیږي او د زیاتو خلکو سره د دوی سره کار وي نو یو خدای چې درسونه ترې پاتې او بل زیات مصروفیتونه ولري د اتاق نشتون یا د مکان نشتون د تعمیر نشتون دا هغه ستونزې دي چې زموږ محصلین او استادان دواړه ورسره مخامخ دي
مننه استاد داود محظوظ ستاسو نظر څه د ستونزو یا چیلنجونو په وړاندې
د دواړو استادانو د خبرو په تای چې هغه د محصلینو او د استادانو د نلی نشتون ده استاد نوریا دونه وکړه د بلاک زما نظر دا ده د بلاک په ځای د هر استاد ته یو کور ورکړل شي لکه په ننګرهار پوهنتون کې نور پوهنتون نه سي استادان ته کور نه ورکړي د کور ورکړل شي و ستونزه ده بل ستونزه د عملي زده کړو باره کې محصلین وسایل نه لري مثلا که زراعت پوهنځی موږ وګورو په نور ولایتو کې مشخص تراکتور لري مشخص ځمکه لري فارم لري هغلته محصلین ځي عملي زده کړې کوي او همدارنګه د محصلینو لپاره درسي ماحول لکه څرنګه چې په نور پوهنتون کې دا برابر نه ترسو محصلین هغه ته مطالعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي او بل ستونزه دا ده چې محصلین او د استادانو لپاره باید خارجي هیوادونه او په داخل د هیواد کې علمي سفرونه وشي ترسو پورې د نورو هیوادو او د نورو ولایتو تجربې سره شریک شي
مننه شکر الله افغان تاسو د یو مدني فعال په اساس درته وایي چې کومې ستونزې تاسو د باندې نه په پوهنتون کې درک کوئ
اصلی ستونزه څنګه چې استادانو اشاره ورته وکړه محترم استادانو د لیلیه ستونزه ده چې شاګردان لیلیه نه لري اگر چې استادان هم موږ اسانتیاوي نه لري خو بیا هم د دې څنګ باید لومړی حتی اولیت باید شاګردان ته ورکړل شي ځکه موږ اول پکتیا کې ماته معلوم دي لیدلي مې دي اکثره شاګردان چې پکتیا پوهنتون ته راکامیابیږي همدا چې دلته لیلیه نشته د لیلیه په نشتون کې دوی د پوهنتون پرېږدي اکثره یې بیرته ځي چې دا ډیره لویه ستونزه ده او د افغانانو یې خاص نن د پکتیا والو آینده دپاره هم ډیره بده ده او د دې ترڅنګ دا چې دوی لیلیه نه لري دوی بلاکونه نیسي په شخصي بلاکونو کې اوسیږي نو بلاکونو کې اکثره وخت دوی د امنیتي ځواکونو لخوا یا په یو بل نوم معقول هغلته امنیتي ځواکونه ځي تلاشي کوي او دوی دپاره کوم وخت چې دوی لري اکثره وخت یې په دغو شیانو باندې ضایع کیږي او د درس دپاره وخت نه ورته یا امکانات نه ورته برابرېږي او د دې ترڅنګ دا چې په موږ په پکتیا کې داسې درسي ماحول هم نه لرو چې دوی پکې مطالعه وکړي او اتاکونو ته هم امنیتي ځواکونه نور خلک دوی ته مزاحمت کوي د ډېره لویه ستونزه ده همدارنګه موږ ځنه بلاکونه چې کار نیمایي پاتې د پکتیا پوهنتون کې د ځینې وکیلانو لخوا یې پروژې په قرارداد نیول شوي دي او اوس هم په نیمایي کې پاتې شوي دي همدا چې دا همدا پروژې دي چې دوه یا درې ځلې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده همدغه وکیلانو لخوا مګر بیا هم کار نیمایي پاتې کېږي که چېرته دوی محترم وکیلان پروژې سرته ورسوي نو موږ به د محصلینو دپاره یو څه لیلیه درلوده ځکه چې همدا اوس هم یو بلاک جوړ شوی ده د لیلی په نوم چې د زراعت پوهنځي شاګردانو او محصلینو ته باید لیلیه ورکړل شوی وی مګر دا چې دوی د ستونزه لرله د تعمیراتو برخه کې د طب پوهنځي تعمیر د کار لاندې و اګر چې کار لاندې و نیمایي کاری شوی باقي نیمایي پاتې ده په هوا ولاړ ده نیمایي تعمیر جوړ شوی سکلیټ جوړ شوی نور پاتې ده هغه لیلیه چې محصلینو دپاره جوړه شوې وه هغه یې د طب پوهنځي ته ورکړه که چېرته دا محترم وکیلان د خپل احساس یا د درک له مخې دا احساس باید دوی ولري تر څو تعمیر باندې کار شروع کړي نور خپل تجارتونه پرېږدي د پیسو باندې بېرته خپل بلاک جوړ کړي تر څو محصلین هغه یوه ستونزه حل شوي وي همدارنګه دغه احساس باید اوس چونري صاحب نوی راغلی ده باید اداره ډېره قوي کړي تر څو دوی د پروژو دپاره پکتیا پوهنتون د پروژو دپاره د وزارت اسرتلي څخه انکشافي بودیجه واخلي څنګه چې محترم استاد خالد حبیب اشاره ورته وکړه دلته اکثره تعمیرات د مخدره توکو د موادو په ضد هغو پیسو باندې جوړ شوي دي چې د پکتیا د دهقانانو ته باید ورکړل شوی وی دا چې مخکې ما یادونه وکړه د پکتیا د خلکو ذهنیت ډېر جوړ شوی ده ټول دهقانان یا د پکتیا ټول خلک دې ته حاضر شول چې پیسې پوهنتون ته ورکړي
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د بحث په درېیمه برخه کې د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې د بحث ګډونوال مې د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیه مرستیال خالد احمد حبیب د پکتیا پوهنتون استاد نور اغا نوري د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورځنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان زه د تپان یم تاسو بیا هم ښه راغلاست استاد خالد تاسو به راته ووایي د دې ستونزو پرتو ستونزو په وړاندې حل لاره په لنډو راته ووایي
تپان صاحب ما مخکې یادونه وکړه ما ویلي پوهنتون تر تیرو دوه کلونو پورې ډېر ښه د انکشاف په حال کې و دغه تېر دوه کلونه مې ځکه قید کړو چې تېر دوه کاله له بده مرغه زموږ د پوهنتون اداره د داسې ضعف په حال کې وه چې موږ یې حد نشو ټاکلی علت یې دا و چې موږ ځینو وکیل صاحبانو رئیس د پوهنتون د ځان د ګټو لپاره وستلی و هغوی دلته پروژې لرلې دې لپاره چې د هغوی پروژو ته تاوان نه یې رسېدلی یا دوی ته چا ویلي نه یي چې دا پروژې بشپړې کوي او پیسې اول پروژې بشپړې کوي بیا پیسې واخلئ وړاندې له دې چې دوی پروژې بشپړې کړي ځینې پیسې اخیستې دي همدا رئیس د همدې لپاره راوستلی و همدلته یې په کار باندې ګمارلی و دوه کاله زموږ هغه فرصتونه چې موږ لرل هغه چانس چې موږ د پوهنتون د پرمختګ لپاره لرل بده مرغه له لاسه هم ورکه او اوس د لوړ زده کړو وزارت او دا وکیل صاحبان باید هغه دوه کاله چې د موږ یې ضایع کړي دي هغه جبران کړي وای له بده مرغه چې اوس هم دا اراده نه لري چې هغه دوه کاله د داسې مشر دی زموږ لپاره راوستی وای یا اراده دې کړې وای چې هغه دوه کاله یې جبران کړي وای دا چې نوی رئیس ځوان ده او اوس هم چانسونه زموږ له لاسه نه دي وتلي او یا هم موږ له لاسه پوره نه دي ورکړي د دنه هیله کېدلی شي د دنه تمه کېدلی شي ولسونه د نام دا تمه لري دی به د خپل ځوان استعداد او احساس له وجې د پوهنتون ته ډېر کار وکولی شي دا پوهنتون باید په علمي او تخنیکي برخه کې پراختیا او پرمختیایي لاسته راوړنې ولري څنګه د تعلیم او تربیې پوهنځی د زراعت پوهنځی او د طب پوهنځي درې پوهنځي مو په ډېر لوړ معیار باندې او په ډېر لوړ کیفیت باندې انکشاف کړی ده دوی باید پوهنتونونو ته ارتقا وکړي دغه درې واړه پوهنځي باید هر یو بیل پوهنتون شي موږ په پوهنتون کې په بیلابیلو پوهنځیو کې داسې ډیپارټمنټونه لرو چې هغه باید په پوهنځیو بدل شي لکه په تعلیم او تربیې پوهنځي کې د کمپیوټر ساینس او په ادبیاتو پوهنځي کې د ژورنالیزم ډیپارټمنټونه موږ لا هم پوهنتون هم دې ته اړتیا لري چې بیلابیل نوي پوهنځي ولري عامه اداره د افغانستان د اوسنۍ اداري وضعیت ته په کتو باندې ډېر ضرور پوهنځی ده او د افغانستان هر پوهنتون یې باید ولري څو هلته موږ ښه مدیران وروزو دا زموږ پوهنتون نه لري د معدن پوهنځی د جیولوژي او معدن پوهنځی د افغانستان په کچه باندې په ډېرو کمو پوهنتونونو کې شته او د پکتیا پوهنتون یې باید ولري څو موږ د معدن په برخه کې د معدنونو انجینران نه لرو چې موږ معدنونه استخراج کړو او د هېواد اقتصاد هم په
په خو پی ودرو دا بل مسله ده او په زمن کې تر ټولو مهمه مسله چې د پکتیا پونتون په تخنیکی لحاظ چې موږ یادو موږ باید د پکتیا پونتون نوی ودانی ورته جوړ شي د پکتیا پونتون باید په نړیواله سطح په معیارونو باندې برابر شي چې هغه نور پونتونونه لري مثلا انټرنیټ مهم ده د پکتیا پوهنتون ټولو استادانو محصلین دی ورته لاسرسی ولري اداره دی ورته لاسرسی ولري او انټرنیټي کتابتونونه مهم دي چې موږ یې باید دلته پوهنتون کې ولرو لابراتوارونه مهم دي او ټول پوهنځي باید یو یو انټرنیټي خونه کې انټرنیټ کلب او کتابتون ولري چې محصلین هلته لاړ شي اسانه نوي مسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او نوي مسایل لاسته راوړي له بده مرغه موږ ایله په ټول پوهنتون کې لا هم په هر پوهنځي کې ایله یو پروجیکټور لرو او په هر پوهنځي کې تر څوارلسو شپاړسو تر شلو زیات صنفونه دي په یو وخت کې درس وایي یو پروجیکټور کوم صنف ته ورسیږي کوم استاد پرې درس ووایي تجاران هم باید په دې برخه کې زیاته پانګونه وکړي په دې پوهنتون باندې خوایې هم مرسته کړې کور دی ودانی اوس دې هم هڅه وکړي چې دې پوهنتون سره ډېره مرسته وکړي او د لوړو زده کړو وزارت باندې باید فشار وارد شي په خوایې دې پوهنتون سره هیڅ نه دي کړي اوس به له دې پوهنتون سره څو چنده زیاته مرسته وکړی شي
مننه استاد نورغه نوري تاسې په لنډو حل لا راته وایي دغه ستونزې تاسې یادې کړي
لکه خالد استاد چې یادونه وکړله زه فکر کوم دغه د حل لارې دي چې زمونږ نوی رئیس چې ډېر ورته خوشبینه یو خدای دې وکړي چې زمونږ دغه مشکلات زه فکر کوم درکړي هم دي مخکې نه په خبرو په دې مشکلاتو باندې د وزارت نه دغه زمونږ انکشافي بودیجه زمونږ د پکتیا د پوهنتون انکشافي بودیجه راوړي او دغه ستونزې پرې حل کړي بله ستونزه مهمه ستونزه په علمي او اکاډمیک محیط کې څلور عمده بنیادونه چې یو استاد محصل او لیکچر یا درسی مواد او څلورم محیط اولی استاد بیا محصل دا خو دوه نه بیلیدونکي مسائل دي دریم لیکچر یا درسی مواد دي زه فکر کوم زموږ استادان درسی مواد په معیاري ډول باندې بیاري او ډیر خري خو څلورم ستونزه چې زموږ د هغه محیط برابر نه ده او دا هغه ستونزه ده چې محصل راځي د محیط په لیدو سره دی باید داسې وانګيري چې زه په اکاډمیک محیط کې یم زموږ د پونتون دننه خوني تدریسی خونی باید په معیاري ډول باندې کنه وي تعمیرونه جوړیږي په معیاري او په نړیوال سیستم باندې باید جوړ شي او د پونتون د نن چ کومې لارې دي د تګ راتګ د پونتون ساحه ډیره لوی ده ډیره اوږده پرته ده او تاسو لیدلې ده دغه ساحه نو دغه لارې باید په خیسی په معیاري ډول باندې باید جوړ شي تر څو محصلین تګ راتګ په خ ډول باندې وکړي استادان هم شنه
مننه استاد داود محظوظ تاسو سره لند دي حل لار
دي استادانو دي خبرو تاید د زما په نظر د حل لار دا ده نوې رهبری او نوې محترم رئیس صاحب باید په خپل پلان او خپل مهالوش سره بدون زیای وخت نه خپل کارونه په مخ باندې بوزي او یو بل مهمه د حل لار دا ده چې د پکتیا پانتون د نور بازي افغانستان پانتون په پرقم د نړیوالو پانتون سره وصل شي ترڅو د هغو تجربونو د پکتیا پانتون هم استفاده وکړي هم استادان استفاده وکړي هم رهبری استفاده وکړي او هم محصلین استفاده وکړي او تفاهم او هماهنګي د عامه پانتون سره د پکتیا پانتون ستونزې حل شي
مننه شکر الله افغان تاسو راته وای په لندو حل لارې څه ده وغوښتنه دي څه ده
لکه څنګه چې ما په خام یادونه کړل دلته تیر دوه کاله اداره ډیره ضعیف څنګه چې موږ وای چې حق ورکول کیږي نه بلکې خسل کیږي همدارنګه موږ د رئیس صاحب څخه بیا هم ډیره جدي غوښتنه هیله لرو چې باید اداره ډیره کوي کې او د پکتیا د پانتون کوم حق چې کیږي د تر څنګ چې ملي تجارت د پانتون سمراسته کې ویدای باید ډیر فشار په تحصیلات علیه د لوړ زده کړو باندې راولي حکومت حق چې د پکتیا پانتون کېږي باید په هر طریقې چې وي ودی وړیا چیرته د پدې کې کوم مشکل لري ټولې مدني ټولنې د پکتیا ټولو لاس تر څنګ ده ان شاء الله موږ به وړ هر لارې چې وي
مننه د تاسو ټولو ښاغلیو څخه چې راغلي او په باس کې موږ سره برخه
واخیستانه
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو بچی لا د گودر ګورو رکی یاد وی زما بچی لا د گودر ګورو رکی یاد وی دوی په گودر لا لګی دلی اورن دی خبر سوچ چی جنگ غواڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغرغرو د شور دی خبر سولم بو زما د کور دوران نور